احمد شبریم دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوبی. السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانسته او انتقاد یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړیو د بې کفایتۍ له امله دغه افتتاح شپږ میاشتې وځنډېده. په خوست او هلمند کې دیني عالمانو له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې وستایلې. یو شمېر پخوانیو مجاهدینو نن په خوست کې له حکومت او طالبانو وغوښتل چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې اور بند وکړي او د برېټانیا شاهزاده ویلیام د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې النور او لینور جماعتونو ته لاړه او د دې هیواد مسلمانان یې وستایل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په جګړه کې د هیڅ شکیل خوا د ملاتړ نه کولو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد نن جمعه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د افغانستان په اړه د عمران خان د پرونی څرګندونې ستایي. د تشدد د کمیدو لپاره د غښتنه او د نورو هیوادونو په کورنیو شخړو کې د ملاتړ نه کولو په اړه د دریځ سیمه مثبت خواته بیایي او پاکستان ته مخکښ رول ورکوي. عمران خان پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې پاکستان به له دې ایسته د خپل ګاونډي افغانستان په هیڅ کورنۍ شخړه کې د هیڅ ډلې ملاتړ ونه کړي. د همداراز ویلي چې پاکستان د بین الافغاني دیالوګ په ګډون د افغانستان د سولې د بهیر بشپړ ملاتړ کوي. یو شمېر پخوانیو مجاهدینو نن په خوست کې له حکومت او طالبانو وغوښتل چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. په خوست کې د ازادي راډیو خبریالوي د مجاهدینو د بریالیتوب د وبشتمې کالیزې په مناسبت د غونډې برخهوالو وویل کشکیلې خواوی د اوربند لپاره د دوی غوښتنه ومني باور لري چې بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لار هواري شي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانه او سوگند یاد می نمایم.
ولسمشر غنی وویل افغانانو بیا بیا ثابته کړی چې د قوي مرکزی حکومت غوښتون کې دي. د ولسی جرګې نویو وکیلانو ته وویل چې د سیمه ییز حکومت ولې ستراتیژي د عملی کېدو په حال کې ده او په دې باور لري چې د افغانستان ښاروالیو ولسوالیو او کلیو ته به کافي امکانات او صلاحیتونه ورکړل شي. د ولسی جرګې نوې دوره په داسې حال کې پرانستل کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بغلان، کندوز، میدان وردګ او کوچیانو د انتخاباتو نهایي پایلې نن اعلان کړې. خود کابل او پکتیا د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان کړې. ښاغلی غنی په خپل وینا کې په دې خوښیني څرګنده کړه چې د کابل استازي نن په ولسی جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت بین الافغاني خبرو تروریزم د ځواکونو د وتلو او د مخدرو موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت خپلواکي او ځکنی بشپړتیا په خپل سبق او خوشه د پرمختګ د لارې د انتخاب حق ته په درناوي ټینګار وکړ او له بهرنیو ځواکونو څخه وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. دوی د هر اړخیز اوربند لپاره د افغانانو غوښتنه تایید کړه او د تشدد د کمولو لپاره د فوري او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونو یې په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی وویل چې دا عملیات د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې شوي دي. د ښاغلي رحیمی په وینا په دې عملیاتو کې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی همداراز وایي چې په درې پنځوس خوشي شویو کسانو کې د ملي اردو څلور کماندو او څلور پولیس هم شامل دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د چین ولسمشر وایي د ورېښمو د لرغوني لارې د بیا جوړولو لپاره د پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدو لپاره یو ګام دی. شی جین بینګ دا خبره نن جمعه د لارې او کمربند د پروژې منتقدانو ته د ډاډ ورکولو په لړ کې وکړه. د همدارس د لارې او کمربند د پروژې د غونډې برخوالو ته وویل چې چینایي شرکتونو ته د رقابت ضد سبسیډي ورکړه به پای ته ورسوي. د چین له لورې سبسیډي د اروپا او امریکا غوسه پارولې وه. بریتانیایی شاهزاده ویلیام د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې ال نور او لینود جماعتونو ته لاړ او د دې هیواد مسلمانان یې وستایل. په دې جماعتونو کې تیره میاشت وستوالو کسانو 50 تنه لمونځ کوونکي ووژل. شاهزاده ویلیام نن جمعه په ال نور جماعت کې چې د مارچ په 15مه نیټه 24 تنه لمونځ کوونکي پکې ووژل شوي وو وینا وکړه. د له حمله 168 تنه روغ وتلیو ته وویل چې تاسو په تیرو څو اونیو کې ولیدل چې نړۍ له تاسو سره ده. او روغتیایي چارواکو د امریکا کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس دو پوهنتونونو سلګونو کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دا نشي تاییدولی چې آیا دا کسان واکسین شوي او که نه دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا د نوي دورې د پرانیستو پر مهال وویل
ملت تاسو ته سترګې خلاص چې تازه او ګټور افکار سره هیواد او کارګرې مرسته د خدمت جوړه شي.
د دې څرګندونو ترڅنګ په دې خبرونه کې د سولې په اړه د خوستیانو څرګندونې لرو چې هم پر طالبانو او هم پر حکومت غږ وکړ چې اور بند وکړي.
جلالت ما ولسمشر څنګه چې په خوا دربند اعلان کړی و یو ځل بیا مو غوښتنه داده چې د راتلون کې رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت سره اوربند اعلان کړي.
د هلمند دینی عالمانو هم پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې اوربند ته غاړه کیشته.
او خصوصا د روژه په مبارکه میاشت کې دا اوربند اوسه عملي کړي.
د چین او میانمار پر پوله د مرغانو شکار ته یو شمېر فعالان خورا اندېښمن دي. په دې خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم تر شپږمو بجو اوریدل شي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمهور رئیس اشرف غنی پرانسته او د ملت استازو ته په وینا کې د انتخاباتو پر تیر کمیسون انتقاد وکړ. د لنوي کمیسون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د کابل نتیجې هم اعلان کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
بلاخره د ولسی جرګې د میزان د 28مې له انتخاباتو شپږ میاشتې وروسته د دغه جرګې د ولسمې تقنینی دورې لومړی غونډه د افغانستان د ولسمشر لخوا د جمعې په ورځ په رسمي توګه پرانستل شوه او د جرګې غړو پکې د لوړې مراسم ترسره کړل.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چه د اسلامی حکمونو پرنا.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د ولسمې دورې د افتتاح په مراسمو کې وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړو د بې کفایتۍ له امله دغه ورځ شپږ میاشتې وځنډېده.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وو. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړو ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسی جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. قنن فاهم چې بلاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو قربتوب کوي. مبارک.
ولسمشر په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازو په نشتون خواشینی وښوده او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د ډیر ژر د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې له پیل سره سم د کوچانو د حوزې په ګډون د کابل او پکتیا ولایتونو پرته د درې پاتې ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. خاغلی غنی د ولسی جرګې نو غړو ته وویل تاسو باید خپل صلاحیتونه له قانون سره سم عیار او خلکو ته لا خدمتونه ترسره کړئ.
نباید ناملایمت های دوره های گذشته تکرار کرد.
د موبل د تیرو دورو نیمګړتیاوې باید تکرار نشي. راځئ چې د درېګونو قوو په همغږۍ دغه دوره د ملي یووالي د پیاوړتیا په نوم یاد کړو. ښاغلی غنی د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او له ولسي جرګې وغوښتل چې د دغو ځواکونو له مسؤلینو سره له پخوا نه زیاته همکاري وکړي. ځینې کاندیدانو چې د انتخاباتو په لومړي لست کې راغلي او تر پرونه یې په دغه وضعیت د جرګې له پرانیستلو سره مخالفت کاوه، نن یې د جرګې پرانیسته وستایله. فوزیه ناصریار آزادي راډیو ته وویل د موبایل اوس چې پرانستل شوه د خلکو د کور دروازه د خلکو پر مخ خلاصه شوه. دا نیک قدم دی، ځکه ځینو ویل جمهور رئیس د شورا د افتتاح اراده نه لري او شورا د سیاسي معاملو قرباني کیږي. هیله ده د کابل ولایت نتایج هم اعلان شي. ښاغلی غنی دا هم وویل چې ځینې د شکونو او بدګمانیو په خپرولو سره غواړي چې اساسي قانون کمزوری کړي او په نرمۍ سره د کودتا په فکر کې شي، خو ده وویل چې قانون خپل حاکمیت لري او اوس د کودتاګانو وختونه تیر شوي دي. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په پام کې ده د سولې مشورتي لویه جرګه تر راتلونکو درې ورځو پورې په کابل کې جوړه او د خلکو استازي پکې ګډون وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې د پرانیستلو پر مهال په خپله وینا کې نوي وکیلان دې ته وهڅول چې د سولې په هلو ځلو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر راتلونکې اونۍ د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه کابل ته رابللې ده چې په دې کې به په زرګونو کسان برخه واخلي او دا جرګه د څلورو ورځو په مخه ده. د ملي وحدت د حکومت دننه اجرایه ریاست او د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د دې جرګې له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. دوی ویلي دي چې ولسمشر له دې جرګې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کمپاین استفاده کوي او د دې جرګې په برخه کې له دوی سره لازمه سلا مشوره نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د وبښتمې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې دې دواړه لوري اوربند وکړي تر څو خلکو ته په آرامه فضا کې د عبادتونو زمینه برابره شي. د غونډې برخوالو دا هم وویل که چیرته د اوربند غوښتنه یې ومنل شي، نو دوی باور لري چې وروسته به بین الافغاني خبرو اترو او یوې دایمي سولې ته هم لاره پرانستل شي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
په یاده غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاجې پسې ډېریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د لویو پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه دا ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس یې اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه دا ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي او همچنان د طالبانو ورونو څخه هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، وربند وشي او د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه مساعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زره پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه وشتمې کالیز په مناسبت جوړه شوی غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبراترو د پیلېدو غوښتنه وکړه.
موږ من خیث عالم د ټولو اخواونو د طالبانو د دولتنا دا غوښتنه کوو او دا سول او دا غ چې دوی مونږ ارزو دینه غوښتنه دوی چې دغه میاشت کې د دزبندی وکړي، د میاشت احترام دوی وکړي، یو خدای چې مسلمانان به عبادت ته متوجي شي، او دویم خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته زمینه مساعده شي.
د اجرایی ریاست لوی سلاکار غازی نواز تنی بیا د جګړې پر خکیل خو وغږ وکړ چې جګړه ودروي.
مو په ټول اړخونو باندې دا غږ دی چې عملیات ودروي، د خپل حالک په خاطر د افغانستان د غریب زبردلی دردلی مجاهد ولس په اساس باندې د کونډ رنډ یتیمانو ته د ماشومانو ته د ملت ته وګوري. صلح اړینه ده، خو اوربند پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربند وشي، دا راتلونکي دپاره وغځېږي، نتیجه به ډېره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پېژندګلوي لري هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پېژنئ دعوت ورته ورکوي چې راشئ، نور به سره سوله وکړو، خبرې به سره وکړو، کیبلو سره بیا به هماغه شاته سره ورونه شو.
د یادونې وړ ده، اووېشت کاله وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د څوارلس کلن وسلوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د دیارلس سوه یو اویا لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خو د مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړه کې تر پنځه شپېته زره ډېر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیلې دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو درې لسیزې وروسته هم نیمګړې پاتې شوې دي.
نن د ثور شپږمه، سبا اوومه او بل سبا اتمه ده. د غویي د اتمې نېټې په خاطر چې د مجاهدینو د بریالیتوب له اووېشتمې کلیزې سره برابره ده، په خوست کې غونډه وشوه او په راپور کې مو واورېدل چې د غونډې برخوالو له طالبانو او حکومت څخه وغوښتل چې اوربند وکړي. بل لور ته د هلمند سلګونو دیني عالمانو د اوربند او سولې غوښتنه کړې ده. په سلګونو عالمانو دغه غونډه په لشکرګاه کې جوړه شوې ده. دیني عالمانو جګړه حرامه، روان ناورین او ملکي مرجوب له د همدې جګړې زیږنده وبلله. له لشکرګاه د سجرډو خبریال الیاس تایی راپور لري.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سوو دیني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوي دي چې د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل شوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ول فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې د جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی او دا خصوصا شکیل غاړي چې په جنگ کې بوختي دا چې اتفاق وکي، اتحاد وکي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټولو سو دیني عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت چې دی په مابین کې دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دیرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسیوی دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچا ته دا نور د زغم دي او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسی.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 500 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1,102 نور ټپیان شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند کې په سلګونو دیني عالمانو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. تر دې مخکې مو له خوست څخه راپور درلود چې د یوې غونډې برخوالو هلته هم د اوربند غوښتنه کوله. بل لور ته د اروزګان ولایت یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملګرو ملتو له استازو سره په یوه شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې. د دې غونډې په اړه چې پرون په ترینکوټ کې وشوه له دغه شاره د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په جنوبي غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما دغه استازي چې د یو شمېر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله د تېرې سې شنبې په ورځ اوروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو پنج شنبه د اوروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د اوروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یونما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت رارسېدلی دی. پوس د دې وخت را رسېدلی دی چې موږ هم شموله اوربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلې، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه استازي په اوروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اوروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړي. دی ویل چې نور له رواني جګړې څخه تر پوز راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا صبح کې میاش باندې کې یو کال باندې کې ولې اوس نه کې د سیا نه کې ان شاء الله صلح راتلون کې ده. خدای چې یو سات او یو ورځ د مخ کې جهاد نور د پاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول نه غواړي، قران نه غواړي، نر ژبې نه غواړي، لوی او کوچنی نه غواړي. د خدای د پاره موږ ورګان سوله غواړو.
پاله ګورونه باندې دغه زما جاب دی چې تاسو هر ورځ دغه سوله پرسه او جلسې شروع دي. پاتې دې ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا به سبا ته به مپرېږدي.
دا فداسیال کې د چ پدې ورستۍ کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ازادي راډیو د خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. د دې خبری مجلې په پیل کې مو د راپورونو په برخه کې دا راپور درلود چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستله. په کابل کې د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې د ملي شورا د ولسمه تقنینی دورې په ارتباط اورو.
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نو ګلان خدای زی امن راولې کړي دل دغه د سي خلک تاسې خپل لاغه وږي کار وږي ورسې چا مړي بخترم نګي وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي ګم ملک آبادی راولې ملک جوړول راولې. تاسو اوس سوال زاري کې ما تیارې راکدار کا حال سي اره وګټي ځان هغه کې بس بیا ورسې بیا غم نګي. وکیلان خو ټول عوام نه جوړيږي سي عوام جوړنه کې نو څو ورسې جوړوي عوام خدا عوام تا جوړی خدمت دغه خدمت خو هر سړی کې یا هر سړی به خوشاله
محمد نادر زمونږ دغه نظر دا چې ورور دادې وطن غم باید دی سره یې چې شیر ته غم نه خو هغه وکالت نه کیږي. ټول خلک پریشانی دي، فخر ده، بیکاری ده، دغه کار د زمينه خلکو ته مسای شي چې ورور ټول خپل کار بار ته اقدام او هغه ورکه چې ورور د بل ملکونو دران نشي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي د استعمالو مندګي وګړي د ملت نه.
نوی وکیلان د دې چې وطن لپاره خدمت وکړي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاری ونی کی باید خپل جیب توان چي وطن لپاره خدمت وکړي خلک غورسته یو خلک باید وکیلان خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت وکړي او دغه وکي په سینو مندګي وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د دې خبري مجلې په روسيو کې ازادي رډو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو په سریلانکا کې د تیر یکشنبې د خونړیو بریدونو نو وروسته یو شمېر مسلمانان د قارجنو کلیوالو لخوا ګواښل شوي دي د یکشنبې په ورځ په پلازمینه کولمبو کې او د سریلانکا په ځینو نورو سیمو کې ځانمرګ بریدونه او چاودنې وشوې چې 395 کسان یې ووشل او لږ تر لږه 1500 نور یې ټپیان کړل د دې حمله مسولیت داعش منلې سفی الله څنګه راپور لري
سریلانکا یو شمیر مسلمانان او مسلمان کډوال وای چې دوی لګواخ سره مخ دي دغه مسلمانانو لړلې زینوې له پلازمینه کولمبو بهر په پسیالا سیمه کې اوس په موقته کمپونو کې اړهولي وای چې قارجونو کلیوالو د وهلو تابعیا کړي وخو پولیسو مخاوني ولا د احمدیه ټولنې د جماعت مشر منیر احمد په دې اړه وویل کمپونه د دې لپاره دي چې لا هم اندېښنې شته خزي ماشومان او زینی باردار خزي اندېښمن دي ځکه هغه په لسترګو پرون ولیدل چې قارجن کلیوال راغله او حمله یې کوله خو پولیسو یې مخاوني ولا سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د یکشنبې ورځې بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته 395 کسان تر اوسه وژل شوي او لږ تر لږه 1500 نور ژوبل دي شاوخوا 100 کسان هم د بریدونو په تړاو نیول شوي چې پکې مصریان او سوریایان شامل دي 10000 پوځیان د یکشنبې ورځې د بریدونو په عاملانو پسې ګرځي د سریلانکا ولسمشر میتریپالا سریسینا پرون له یو شمېر مذهبي مشرانو سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې د سریلانکا پوځ به د پیښې عاملین له منځه یوسي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د دې خبري مجله په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي ګڼ ژوي د څرمنو په خاطر شکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅي شي سفی الله څنګه راپورټ لري
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې د فحشا مخدره موادو او قماربازۍ ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅيږي پړانګان وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې استل شوي د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي خپل سره ښکار او بې قانوني د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی په میانمار کې هم دا کار روان دی موږ ډیر اندېښمن یو په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
صبرینا له هلمند پر اسوبلی سمسکلی کې اسماله دولت او طالبانو څخه د غوښتنه ده چې د یتیمانو پر روی نور اوربند وکړي فرید احمد شیرزاد لننګرهار لیکي حکومت او طالبان باید اوربند اعلان کړي جعفری لیکي دا د خوشاله خبر ده چې دینی عالمان د سولې لپاره غونډه کوي بصیر هلمن له کابل پر اسوبلی سمسکلی کې لري پروژه کې د دواړه لوري طالبان او حکومت اوربند ته غاړه کیشته محمد حسن قلمیار امیری د تخار له اشکمش فولسوالی څخه پر اسول اسمس کلی کلی طالبان باید لافان حکومت سره د روجی په میاش کې اوربند وکړي بشیر احمد صابر له هلمند لیکي د ولسمشر د دې اقدام څخه مننه کوي چې ولسی جرګه پرانسته سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنې ولسوالی پر اسول اسمس کلی کلی سیډونو په سمکنې ولسوالی کې د خلکو زراعتي مزکی وړي دي او مالی زیانونه یې اړه وليدي نظام الدین صافی د کونړ له وټپور ولسوالی څخه پر استول اسمس کلی کلی دی چې د کټیکلا په کلی کې طالبان خلک د داعش په تور وهی او ځوروي بصیر هلمن چې مخکې هم یو اسمس راستولی و، په یو بل اسمس کې یوې مهمې موضوع ته اشاره کوي. دی لیکي د کابل د بګرامیو سړک سیاکلی نه، زه دا درته لیکم چې هلته تقریبا زر کورونه اوسو، خو په دې سیمه کې حکومتي مکتب نشته، ماشومان ډېر لرې لري د مکتب لپاره پلی مزل کوي. دا خبری مجله مو هم دومره و، په بلې خبری مجله کې سلطان محمد سرور له تاسو څخه دی، په خیر راغلی،
مننه باشین شیبر صاحب.